خوته رسیدلې او تر 50 تنه زیات پکې زخمیان شوې دي. د بغداد د زرغونې سیمې شاوخوا ته چې شدید امنیتي څارنه کېږي، نن په پرله پسې بمي چاودنو او انتحاري حملو کې د مړیو شمېر 22 ته ورسېد. نن د نړۍ په 1900 سترو ښارونو کې پراخ لاریونونه دي او په روسیه کې پر همجنس کرایانو د بندیزونو پر ضد به خلک مظاهرې وکړي. او د مسکو ښار په تقریبا 900 کیلومتر کې شمال ختیځ لور ته نن د ریل ګاډۍ چپه سوی او له امله یې ور لګېدلی چې سلهاو خلک له خپلو کورونو څخه ایستلو وتلو ته مجبور سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .com. وړاندې د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو، خو اوس د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې واوري له هدایت امین ارسلا سره مرکه چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبر ژمن کړی ده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دازل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1960 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلې، خوندځه په کابل کې لوستي او لوړې زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطحه په کابل پوهنتون کې سرته رسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې ډاکټرا کړې او 30 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. ښاغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو له لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند غړی و. ارسلا له 1990 کال څخه تر 1992 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د ویلنډې مودې لپاره د همدې حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بن د غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالی لوی جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون، د ملي احصایت د کمیسون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. ښاغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1993 مریز کال د جمهوری ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقی دویم مرستیاله ده. له ښاغلي ارسلا څخه زموږ لومړۍ پوښتنه دا ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
انشاءالله ډېر ډاډ لرم. د همدې لپاره ما کاندید کړی، ډاډ مې نه درلودی، ځان مې نه کاندیدولو، ولې ما خو ځان صرف مطرح کولو نه، ولې چې بېلغې نه مطرح یم.
په تېرو انتخاباتو کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تېر شوي، اندازه به تر اخره انشاءالله په دې سیالۍ کې روان یاست؟
او بالکل انشاءالله تر اخره به سم.
نو اوس په افغانستان کې جنگ روان ده، کچیرې د انتخاباتو کامیاب شوي نو د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راتګ لپاره څه داسې پروګرام په نظر کې لري، څه نظر لري دا به څنګه ختمیږي؟
د افغانستان خلک معلومه ده صلح غواړي او موږ هم په همدې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې به کوو، جاري به ساتو. په عین زمان کې هغه عوامل د شخړې، یا د شخړو عوامل، خلاصه دا به ګورو چې چه دي، چې داخلي عوامل، خارجي عوامل. بیا په عین زمان کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دغه ټول مد نظر کې نیول، موږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره.
ارسلا صاحب، تاسو عواملو ته اشاره وکړه، نو په خارجي عواملو کې ستاسو نظره کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې؟
خو خارجي عوامل خو بعضی همسایگان، بعضی نور کسان په کل لاس لري، نو دلته هم باید مونږ نور خارجي عناصرو سره باید مونږ روابط ټینګ کړو.
دا عناصر نشي کېدای یا دا خارجیان چې مونږ مشخص کړو چې کوم عناصر دي یا کوم؟
ما ضرور نه دی چې سړی ووایي چې څوک دي، یعنی مونږ پوهیږو چې یو مملکت هم نه دی، بلکې ډېر ممالک دي چې خپل حکومتونه یې نه، لیکن به افراد و اشخاص بعضی گروپونه هلته په دې شیانو کې لاس لري.
ولسمشر کرزای په دې باور د څو سوزلې ویلي چې هغه داسې باور لري چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دسه دا خو د کرزي صاحب خپل نظر ده، لیکن که امریکا سوله په افغانستان کې نه وای غوښته نو ولې به دلته راتلل؟ دومره مصرفونه به یې کول، خلک به یې له لاسه ورکول خپل، او بیا هم په آخر کې مثلا که له دې نه وځي او دلته سوله او آرامي نه وي نو خو معلوم ده د دوی په نقص ده، یعنی خپل په نقص څوک کار نه کوي. هم به ملي شهرت زمانده شي، هم خپلو خلکو ته شرمنده کېږي. نو په دې اساس باندې زه ما نظر فرق کوي. زه نه وایم چې بعضې عناصر به یې په دې کې هغه نه لري، لاس نه لري، هغه هغې باندې زه نه پوهېږم. مګر داسې چې من حیث د پالیسي د حکومت د امریکې یا د نورو غربیانو پالیسي هم دا رقم وي، دا
د پاکستان په باره کې هم همداسې نظر لري.
خو هلته حکومت د پاکستان فکر کوم چې غواړي چې دا مشکل حل شي، ولې هغوی هم په جنجال کې پاتې دي. اوس په دې باندې پوهېږي چې که په افغانستان کې سوله نه وي هغوی ته هم سوله نه شي راتلی، هلته هم یو عالم مشکلات. لیکن بعض عناصر دي هلته چې امکان لري دا من حیث جنگونه من حیث دیو پالیسی خپل
تغییر کی. امریکا سره امنیتی سند لا تروسه پیغه باندې اختلافات دوام لري. افغانستان حکومت وایي چې شرایط باید د دوی پوره شي. نو داسې ښکاري چې امکان لري دا سند پاتې شي راتلونکي ولسمشر ته. نو که چېرې تاسو ولسمشر سي، تاسو موقف به د دې مسلې په وړاندې څه وي؟ دا به څه برخورد چلند به سره کوي؟
داسې ده چې د افغانستان خلکو خپله اراده ظاهره کړې ده، مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شوه، هغوی هم دا فیصله وکړه چې باید دا شی امضا شي. او مخکې د هغې نه معلومدار حکومت توافق رسېدلی و هغه سره امریکې سره، کاغذ تفاهمنامه یې تخنیکي لحاظه او سیاسي لحاظه څېړلې وه، نو هغوی ته قابل د قبول وه. د دې لپاره جرګې ته مخکې فرخود او به په عین زمان کې پارلمان هم همدغه آواز جوړوي چې باید دا هغه امضا شي. نو که په دې کې خلک د افغانستان خیر ګوري لکه چې اکثر نه ګوري، نو یو رئیس جمهور باید دا شی امضا کړي.
که لدین حکومت ته پاتې شوه او تاسو ولسمشر شوي، نو تاسو به دغه اوسني شرایط چې کوم افغانستان یا ولسمشري کې دي دغو نه به تیریږي او دا سند به امضا کوي؟
نه، خب بعض شرایط خوی منل شوی دیو، لیکن بعض شرایط امکان نیده شوی چه پا اوگده موده